د اوګدمحالو همکاریو دوه اړخیزي موافقت نامې لاسلیک کوي. خو له هر څه مخکې له فرشتي جلال زید څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبر نورو.
نن په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ دوه کارکونکي په انتحاري حمله کې وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان وژل شوی. د ازادي راډیو د 1991 کال د غوره شخصیت جایزه نن د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ته وسپارل شو او د روسیې د روسیې جمهور رئیس نن د جاپان له صدر اعظم سره کتلی دي. پوره خبر نواوري. نن په پېښور کې د افغانستان د قونسلګری دوه کارکونکي په انتحاري حمله کې ووژل شول. د افغانستان د قونسلګری مشر نن تایید کړ چې دا دوه تنه هلال احمد وقاد او ادریس نومیږي چې په ارباب روډ باندې په حمله کې ووژل شول.
امروز صبح یو صدر ارباب روډ با وقوف ایواز که درو قاری هلال احمد
دیوه اینن سهار پر ارباب رود پا انتحاری حمله که قاری هلال احمد وقاد او ادریس و وجل سویدیم. د پاکستان پولیس وایي نن په پېښور کې په دې انتحاري حمله کې اته تنه وژل شول او 15 څلوېښت تنه زخمیان شول. حمله د موټرو یو تمځای ته نږدې شوې او هدف یې غالبا یو پاکستانی چارواکی و چې شیبه مخکې له دغه سیمې څخه تیر شوی و. د پېښور ښار د پولیسو مشر لیاقت علي خان ویلي چې حمله کوونکی په موټرسایکل سپور و او د پولیسو پر یوه ګزمه چې د تیرېدو په حال کې وه چاودنه وکړه. په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه د ایدا چې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې ځینې نظامي تاسیسات پاکستان ته سپارلي په شدت ردوي. د امریکایي ځواکونو یو ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې داسې داوي اساس نه لري او دوی هیڅ ډول پوځي تاسیسات پاکستاني دوري ته نه دي سپارلي. افغان چارواکي وایي د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان وژل شوی. د نوبهار ولسوال وزیر جوادی نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو د ملي اردو او پولیسو پر پوسته حمله کړې وه. شاغلی جوادی زیاته کړ چې حمله څلور ساعت دوام کړی او حکومتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوال طالبان هم خپل طرفات ردوي. د دفاع وزارت وایي د ملي اردو هغه دوه عسکري محکمې ته معرفي کړي چې په فراه کې د وسراف په يرغمل نیولو او وژنې باندې تورن پیژندل شوی. جمهور رئیس حامد کرزی نن د افغانستان د ملي امنیت له شورا سره د امریکا له نقدي مرستو مننه کړې ده. ولسمشر کرزی نن دغه څرګندونې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه رپورټ تر خپرېدو وروسته کړي چې وایي د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA په ورستیو څو کلونو کې د جمهور رئیس کرزی دفتر ته په بکسونو او خلټو کې میلیونونه ډالر پیسې ورکړي دي. او د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي د بګرام هوایي اډې ته نږدې یو کارګول او تکره غورځېدلې ده. د ناتو ځواکونو یو ویاند لوکا کارنیل وایي چې د ملکی الوتکه نن د بګرام له هوایي ډګره تر الوتو لنډه شیبه وروسته راوغورځېده. تر اوسه د تلفاتو رپورټ نه دی ورکړ سوی خو د ناټو ځواکونه وایي چې دوی دردوي چې الوتکه به وسلوالو طالبانو وشتوي. او د ازادي راډیو د 1991 کال غوره شخصیت د ډالۍ ورکولو په مناسبت په کابل کې نن یو غونډه جوړه کړې وه. په غونډه کې د ازادي راډیو له مسؤلینو سربیره د ملي شورا غړو ځینې دولتي چارواکو او یو شمېر کارپوهانو ګډون درلود. د 1991 کال د غوره شخصیت جایزه د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست واخیسته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو شمېر هیوادونه د سوریې د رژیم د ړنګولو لپاره له هیڅ انتخابه مخ نه اړوي. لاوروف په سوریه کې د کیمیایي وسلو د شتوالي په اړه وویل دا وایي دا واضح ده چې یو شمېر هیوادونه او بهرني لوبغاړي شته چې د بشار الاسد د رژیم د ړنګولو لپاره له هیڅ انتخابه مخ نه اړوي. البته د ډله ییزې وژنې د وسلو د موجودیت خبره بیا ډېره جدي ده چې باید د هیڅ لوبې برخه نه وي. په عین حال کې د سوریه دولتي تلویزیون نن وویل چې د دې هیواد پر صدر اعظم وایل الحلقي نن په دمشق کې تروریستي حمله سوي خو هغه ژوندی ورڅخه وتلی دی. رپورټونه وایي د الحلقي پر موټر نن یو ښوونځي ته نږدې حمله وسوه. په لندن کې د سوریه د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په دغه چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي دي چې یو هم د صدر اعظم مرستیال دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره وکتل. د روسیې ولسمشر نن له شینزو آبه سره تر لیدو مخکې ویلي و چې په دې لیدنه کې به د روسیې او جاپان ترمنځ د سولې پر موافقو او سیمه ییزو مسایلو خبرې کیږي. پوتین زیاته کړه چې د دواړو ترمنځ د همکاریو پراختیا د وخت اړتیا ده چې نه یوازې دواړو هیوادونو ضرورت پوره کوي بلکې د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات لپاره کومک کولای سي. او نن د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په یو مرکزي برخه کې درنه چاودنه وسوه چې څلوېښت تنه یې زخمیان کړل. له سیمې څخه لومړني خپاره سوي رپورټونه د پولیسو په حواله وایي چې دا غالباً د ګاز چاودنه وه چې د چک جمهوریت د ملي تیاتر څنګ ته په یوه ودانۍ کې سوې وه او د نږدې ودانیو هندارې یې ماتې کړې دي.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په افغانستان کې مشنړیوالو ځواکونو هغه اداوي به اساس وبالل چې ګواکیا د ځواکونو د ننګرهار په ګشتي ورسوالۍ کې ځینې نظامی تاسیسات پاکستان ته سپارل دي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې ولسمشر کرزی اروپا ته په سفر کې دی او له فنلند او ډنمارک سره د اوږدمهالو همکاریو دوه اړخیزي موافقتنامې لاسلیک کوي. د دې دواړو هیوادونو ستراتیژیک او اوږدمهاله همکاري د افغانستان لپاره څومره ګټوره ده؟
اسکاندیناوي هیوادونه د خپل اقتصادي جوړښت پر بنیاد باندې کوم چې علاقه مندي چې له افغانستان سره لري هغه به اقتصادي برخه.
په افغانستان کې د جمهور ریاست سره د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې د سی آی اے د مرستو په اړه د نیویارک ټایمز رپورت په باب هم وروستۍ حال درکو. او دا هم اوري چې د ازادي راډیو د 1901 مریض کال غوره شخصیت د لمانځنې په مناسبت نن په کابل کې یو غونډه جوړه شوه. په پاکستان کې د پېښور ښار د ننني ځانوژن کې حملې هم خبرې کوي چې پکې د افغان حکومت دوه ماموران هم وشل شوي دي. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاری 15 سبا د سهار لونه د ماخام ترو بچو پوري په ډیر واضح ډول اوریدل شي. په افغانستان کې مشتون نړیوال ځواکونو هغه اداوي به اساس وبللی چې ګواکې یاد ځواکونو د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ځینې نظامی تاسیسات پاکستان ته سپارلې دي. د امریکایي ځواکونو یو وایند د دوشنبه پر اصل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې هغه هیڅ ډول نظامی تاسیسات پاکستانی لوري ته نه دي سپارلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ائتلافي ځواکونو د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان حکومت له موافقه پرته خپل نظامی تاسیسات پاکستان ته ورکړي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورت لري.
په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو یو ویان هغه اداوي بیا اساس هو بللې او په کله کې ایراد کړی چې ګواکې یاد ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې ځینې پوځي تاسیسات پاکستان ته سپارلې دي. راپور نوې ائتلافي ځواکونو د ننګرهار په ګشتي ولسوالۍ کې خپل پوځي تاسیسات چې د طالبانو له سقوط وروسته ورنه استفاده کوله د پاکستان پوځ ته سپارلې دي. خو په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو یو قومندان ډګروال کالن توماس د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیڅ کله هم خپل نظامی تاسیسات پاکستانی لوري ته نه دی پریښي.
دا سمنه د ایساف هیڅ کله هم خپل کومه اډه پاکستان ته نه ده سپارلې. دا اډې خو یا د افغانستان حکومت ته سپارل سوي دي او یا هم نه دي سپارل سوي او په خپل حالت کې مو پریښي.
د راپورونو له مخې پاکستانی ځواکونو د ننګرهار د ګشتي ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې افغان لوري ته پرمختګ کړی او په یاد ولسوالۍ کې یوه دروازه هم جوړه کړې ده. ویل کېږي چې دغه مسلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې سخت زیانمنې کړې دي. تېره اونۍ د افغانستان د دفاع وزارت خبرداری ورکړی و چې په پوله د دروازې د له منځه وړلو لپاره به له هرې ممکنې لار کار واخلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ائتلافي ځواکونو د ننګرهار په ګشتي ولسوالۍ کې د افغان حکومت له موافقې پرته خپل تاسیسات پاکستانی لوري ته سپارلې دي. د دې وزارت ویان جانان مسازی وویل
د ډیورند کرښې په اوږدو د ګشتي په سیمه کې هغه پوستې چې په 2002 میلادي کال کې یا د طالبانو له سقوط نه وروسته د ائتلاف او امریکایي ځواکونو لخوا ورنه استفاده کېدله، له یو څه مودې وروسته د افغان دولت له مشورې او موافقې پرته ائتلافي ځواکونو یا د پوستې د پاکستان پوځ ته سپارلې دي.
په سرحدي سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې تېره اونۍ د بروکسل په درې اړخیزه غونډه کې هم مطرح شوې. افغان حکومت تل پاکستان په دې تورنوي چې له تروریزم سره په مبارزه او د افغان حکومت د سولې په اړه رښتینې همکاري نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې له دې وروسته به یوازې خبرې کافي نه وي او د دې وخت را رسېدلی ده چې پاکستان خپلې کړې ژمنې عملي کړي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د رحمت الله افغان پر رپورٹ کې مور دل چې په افغانستان کې مش نړیوال ځواکونه وي چې خپل هیڅ ډول پوزي تاسیسات د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې پاکستانی لوري ته نه دي سپارلې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ولسمشر حامد کرزی د دفتر یو پخوانی مقام وای چې د د لقوله په نیویارک ټایمز ورسپانه کې خبرې شوې خبرې ناسمې دي. نیویارک ټایمز ورسپانه د ولسمشر کرزی د دفتر د پخوانی مرستیال خلیل رومان لقوله لیکلی چې نوموړی وای په تیرو لسو کلونو کې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې د ولسمشر کرزی دفتر ته لسګونه میلیون امریکایي ډالر ورکړی دي. له بلې خوا افغان ولسمشر کرزی چې اروپا ته د سفر په ترڅ کې په فنلند کې د امریکا مرستې تایید کړې دي. ښاغلی رومان له ازادي ډو سره په مرکه کې ویل چې ورسپانې د دل خلې خبرې غلط نقل کړې دي. په دې اړه احمد تکل ریپورت لري.
د افغان ولسمشر د دفتر پخوانی مرستیال خلیل رومان د نیویارک ټایمز ورسپانې هغه راپور رد کړ چې د دل قوله لیکلی و چې سیاي په تیرو لسو کلونو کې د ولسمشر حامد کرزی دفتر ته سلګونه میلیونه ډالر ورکړي دي. رومان وایي د نیویارک ټایمز ورسپانې له خبریال سره د سیاي د پیسو نه بلکې د ایران د پیسو په اړه خبرې کړې وې. نیویارک ټایمز د ښاغلي رومان له قوله لیکلی و چې وایي د سی آی ای لخوا هره میاشت د ولسمشر کرزی دفتر ته لسګونه میلیونه ډالر په بوجیو، بکسونو او حتی کله ناکله په پلاستیکي کڅوړو کې ورکول کیږي. خو نوموړی وایي چې دغه خبرې غلط نقل شوي.
از زبان ما نقل قول نادرست کردن. از ما پرسیدن که از طرف
دوی زمال جبه غلط نقل کړی. زه یو پختلم چې آیا د سی آی ای لخوا د ولسمشر دفتر ته پیسې ورکول کېده. ما په جواب کې ویل چې نه، د سی آی ای له پیسو نه هم خبر. خو په مجموع کې ویل کېدل چې د متحدو ایالاتو لخوا پرته لدی چې د چا مشخص نوم واخلم یو څه پیسې د ولسمشر د کورنۍ او باډیګاردانو د مصرف لپاره ورکول کېږي. خو کومې پیسې چې د ولسمشر دفتر ته ورکول کېده د ایرانیانو وی او ولسمشر په خپل تایید کړی و چې له ایرانیانو څخه د ځینو مصرف لپاره پیسې اخیستي.
از ایرانیا پول میگرفتن.
ورسپانه د ښاغلي رومان له قوله لیکي چې وایي دوی د پیسو ته غیبي خزانه ویلې. رومان چې له 2002 کال نه تر 2015 پورې د ولسمشر په دفتر کې دنده درلوده وایي چې دا پیسې به پټي راتلې او پټي به ویشل کېدي. خدای زیاتوي چې دا خبره هم د ایران د پټو مالی مرستو په اړه کړې و، نه د امریکا د پیسو په اړه. دا زما له یوې بلې مرکې څخه راخیستې و چې د ایران لخوا د ورکړل شویو پیسو په اړه مې کړې وې، او دا پیسې به موږ په ټوکه غیبي خزانه بلله. او دا مسله هغه مهال ډېره پټه ساتل کېده او هڅه کېده چې د اطلاعاتي او رسنیو د چینلونو له لارې افشا نه شي. په همدې حال کې د ولسمشر حامد کرزی په خپل نوی څرګندونو کې د سی آی ای د نوم له یادونې پرته د امریکا د حکومت لخوا د مالی مرستو د ترلاسه کولو راپور تایید کړی. په هغه خبر پانه کې چې نن د جمهوری ریاست لخوا خبره شوه، ویل شوی دی چې ولسمشر کرزی د فنلند په پلازمینه هلسنګی کې په یو مطبوعاتي غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت له شورا سره د مرستې په کمه اندازه شوي او د عملیاتي چارو، له ټپیانو او ناروغانو سره د مرستو، د کورونو د کرایو او نورو اهدافو لپاره کار ترې اخیستل شوی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجله اورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی اروپا ته په سفر کې له دوه سکندنوي هیوادونو فنلند او ډنمارک سره د اوږدمهاله همکاریو دوه اړخیزه موافقتنامه لاسلیک کوي. سویډن هم ویلي چې غواړي له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو یو سند لاسلیک کړي. نوریاس نوري پر دې موضوع په سویډن کې مشت د افغان کارپو عبدالکریم حقانیار سره مرکه کړي او لومړی ترې دا پوښتنه کړي چې سکندنوي هیوادونه په دغه موافقتنامو سره کوم مهم اهداف په افغانستان کې تعقیبوي. ښاغلی حقانیار په ځواب کې ویل
زه فکر کوم سکاندینیوی هیوادونه د خپل اقتصادي جوړښت پر بنیاد باندې کوم چې علاقمندي چې افغانستان سره لري هغه به اقتصادي برخه وي او هغه هم د خپل ګټو له مخې. البته دوی به وغواړي چې افغانستان سره په راتلونکي هم نږدې روابط ولري تر څو په افغانستان کې داسې یو سیستم رامنځته شي یا داسې اقتصادي بنیادونه رامنځته شي چې په هغه کې هم د سکاندینیوي هیوادو ګټې وي او هم یې ګټه افغانانو ته ورسیږي، خصوصا په تحقیقاتي بخش کې یا د بیا رغونې په بخش کې دغه هیوادونه کولی شي له افغانستان سره مرسته وکړي.
افغانستان چې تر اوسه پورې له بهرنیو هیوادونو په تیره بیا له اروپایي هیوادونو سره د اوږدمهاله همکاریو موافقتنامې لاسلیک کړي دي، په دغو موافقتنامو کې ځینې شرایط هم د افغانستان په راتلونکو حکومتونو ایښي دي چې یو عمده شرط یې له فساد سره مبارزه ده او د اداري فساد له منځه وړل دي. سکاندینیوي هیوادونو کې چې اداري فساد تقریبا په هیڅ حساب دی، آیا دوی به هم دغسې د افغانستان له حکومتونو یا د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه په دې اړه جدي غوښتنه ونه لري چې د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي؟
لکه څنګه تاسو ته معلومه ده په دوه هیوادونو کې فساد تقریبا صفر ته تقرب لري، او دغه هیوادونه چون سیستمونه انتخاباتي دي او خلک نه غواړي چې په فساد ککړ حکومت ولري، او هغه مالیه چې خلک ورکوي دي هغه مالیو د اداري روپی حساب غواړي، نو ځکه حکومت مجبور ده چې د افغانستان له حکومت سره داسې یو مرسته لاس وګروي چې افغانستان له حکومت څخه بېله شکه حساب وغواړي، او بیا به د هغې له مخې خپلو خلکو ته حساب ورکړي چې هغه پیسې چې د افغانانو سره کومک کړي وي هغه په کومو برخو کې مصرف شوي او افغانانو ته یې ګټه ته.
د سویډن د بهرنیو چارو وزیر هم تیره اونۍ کابل ته تللی و او له افغان چارواکو سره له خبرو وروسته وویل چې سویډن هم تیار دی چې له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو یوه موافقتنامه لاسلیک کړي. دغه موضوع چې تاسو یې یادونه وکړه چې د اسکاندینوي هیوادونو حکومتونه خلکو ته حساب ورکوونکي دي، په دې معنی چې په سیاستوالو د عامه افکارو تاثیرات ډېر زیات دي، د افغانستان په اړه اوس څه ویل کېږي چې آیا دغه یولس کلنه جګړه چې په افغانستان کې پیل شوې ده آیا دا سملور ته روانه ده او دوی مرسته ځای شوی نه دي؟
په دې کې شک نشته چې ټول نړیوال په تیره بیا د سویډن خلک افغانستان ته د شک په سترګه ګوري، او یو زیاته برخه داسې فکر کوي چې دا یو ستره اشتباه و چې اروپایي هیوادونو افغانستان ته ورود انګل. له بل اړخه دوی دا هم پټ نه ده چې په افغانستان کې حاکم حکومت په دغه څو کاله کې په فساد ککړ و او د سره سره فشارونه هم و، خو دوی له فساد نه مخ نه اړوي. نو د سویډن خلک تر ډیره خوشبین نه دي سره دې چې ښاغلی کارل بیلس کله چې افغانستان نه بهتره وګرځي ممکن تلاش وکړي چې خلکو ته قناعت ورکړي او یا کم تر کمه خپلو ملګرو ته قناعت ورکړي تر څو د افغانستان د حکومت لاسنیوی وکړي. خو زه په دې ډېر باوري نه یم، ځکه چې د خلکو ذهنیت د افغانستان په حق باندې تغییر خوړلی ده او خلک دا نه مني چې هغه پیسې چې دوی د کار په نتیجه کې مالیه ورکوي خپل دولت ته هغه پیسې دي مفسدو کسانو جیبو ته ولویږي.
افغانستان له فنلند او ډنمارک سره د اوږدمهاله همکاري او دوه اړخیزه موافقتنامې لاسلیک کوي. په دې اړه مو په سویډن کې مشت افغان کارپو عبدالکریم حقانیار څرګندونه ووري دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دوستانو د ازادي رادیو د 1901 نویم مریض کال غوره شخصیت د لمانځنې په مناسبت نن په کابل کې یو غونډه جوړه شوه. په غونډه کې د ازادي رادیو له مسؤلانو سربیره د ملي شورا یو شمېر غړیو، ځینو دولتي چارواکو، کارپوهانو او د رسنیو استازیو ګډون کړو. د ازادي رادیو د 1901 نویم مریض کال غوره شخصیت د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست اسدالله لودین په رپورت برابر کړی.
ازادي رادیو د تیرو پنځو کلونو په څیر د 1901 کال غوره شخصیت ته هم د ډالۍ ورکولو ځانګړي مراسم ترسره کړل، او په دې مراسمو کې د شخصیت د غوراوي په څرنګوالي او د ازادي رادیو د خبرولو په اهمیت خبرې وشوې. د ازادي رادیو مشر هاشم محمد ویل ازادي رادیو هغه څوک د کال د شخصیت په توګه ټاکي چې دیموکراسي، بشري حقوقو، سولې، د قانون ټینګښت او عامو خلکو ته د خدمت په برخه کې هڅې کړې وي. د ازادي رادیو د 1901 کال غوره شخصیت چې د نوي کال په لومړۍ ورځ اعلان شو د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست دی. دا چې ولی ناصر سرمست د ازادي رادیو د کال د شخصیت په توګه وټاکل شو د دې رادیو مشر هاشم محمد په اړه وایي:
ډاکټر سرمست نه تنها در احیای فرهنگی موسیقی ملی افغانستان خدمات به شایبه،
دایوی ډاکټر سرمست نه یوازې د موسیقي د ملی فرهنگ په بیا رژوند کولو کې به ساری او نسلی کېدونکو خدمتونه کړي، بلکې یو شمیر ځانمنو شو او بې وزله کسانو ته د خیر راتلونکو زمينه برابر کړي ده. خاغلی محمد ویل چې ازادي رادیو د محل د ویب پاڼې، فیسبوک، یوټیوب، ټویټر او موبایل ټلیفون لارې خپل اوریدونکو ته خبرونه او راپورونه رسوي، او د هغه ځنګړتیاوي دي چې نور رسنۍ نه لري. د پوهنې وزارت د ازادي راډیو د کال د شخصیت پروسه یو نوې ابتکار بولی. هوای ښه ده چې کارکونه او تکړه کسان په خپل ژوند ولمانځل شي. د دې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرستیال آصف ننګ د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو د 1290 کال غوره شخصیت ته د ډالۍ ورکول په غونډه کې وویل چې له دې سره نور خلک هم هڅول کیږي چې ټولنې ته ورته خدمتونه وکړي.
د ازادۍ راډیو دا ابتکار زه ستایم. ډېر د ویاړ ځای ده چې په حقیقت کې په افغانستان کې د یو ښه سنت یو ښه ابتکار چې ژوندي لمانځي او د هغوی د خدماتو قدر کوي. د افغانستان په تاریخ کې ډېر کم داسې یو سنت مروج و چې هغوی به ژوندي د هغوی په ژوند کې پالل. خو اوس ژوندي په دې خاطر چې هغوی نیکو کارونو ته
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر او د ازادي راډیو د 1290 کال شخصیت احمد ناصر سرمست ویل چې دوی به د دې لوی جایزې په اخیستلو سره خپل هڅې نور هم ګړندۍ کړي.
به خاطر خدمات کوچک ما هم چو پاداشت بزرگ بر ما
راډیو دی وای زمونږ د ډیر وول کار په نتیجه کې ازادي راډیو ډیر روی ډالې راکړه. د دې لوی جایزې په اخیستلو سره زمونږ ژمنې او مسولیتونه لا خطرناکه او بنسټیز کیږي. زه ډاډه یم چې زمونږ دا قدردانی به مونږ ته دا وس راکړي چې نور هم ګړندی پر مخ ولاړ شو او هغه هدف مو چې ټاکلی عملي کړو. ازادي راډیو له دې وړاندې هندیا فرهاد دریا، انارکلی هنریار، رمضان بشردوست او ګلاغا شیرزای د کال د غوره شخصیت په توګه نومول دي. اسد الله لودین، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو اورئ. په نورستان کې لستنه وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شول. په یاد ولایت کې د سولې شورا مسؤلان وایي چې تر اوسه یو نیم سل وسلوال د سولې له پروګرام سره یو ځای شوي دي او خپلې وسلې په مځکه ایښې دي. په دې اړه سیمې روح الله انوري رپورټ راستولی.
په نورستان کې د سولې شورا مسولین وایي چې د دغه ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لسکسیزه ډله د سولې پروګرام سره یوځای شوي او وسلې یې یادې شورا ته سپارلې دي. په نورستان کې د سولې شورا د سیمیز دفتر منشي احمد شاه ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ د نورګرام ولسوالۍ کې د مولا نعیم په مشرۍ لسکسیزه وسلواله ډله د سولې پروګرام سره یوځای شوي او له جنگ څخه لاس اخیستی دی. هغه وایي یادو وسلوالو کسانو په غربي نورستان او د لغمان ولایت په نږدې ولسوالیو کې په افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه ترسره کول. احمد شاه وایي له کومې ورځې چې په نورستان کې د سولې شورا دفتر پرانستل شوی له هغې وروسته په یاد ولایت کې یو نیم سل وسلوال کسان د سولې پروسې سره یوځای شوي دي.
سولې شورا دا فیصله ده چې هر څوک په خپل وطن کې اوسېدلی نه شي او د امنیت مشکلې وي، هغه ته کولی شي چې موږ په خارجیت کې د دې لپاره د کور د نیولو لپاره دوی ته زمینه برابره کړو تر څو هغوی پر دې ته اوسېږي او خپل ژوند ځان ته په خارج کې برابر کړي او تر اوسه پورې د یو نیم سل نفر ته زموږ تعداد رسېږي. تقریبا چې هغې نه دوه اتیا نفر په کاندیش په ولسوالۍ کې هغه هلته په محلي پولیسو کې ګرځېدل شوي دي.
په نورستان کې لس وسلوال کسان په داسې حال کې د سولې پروسې سره یوځای کیږي چې په کونړ او نورستان کې وسلوالو طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي دي.
او اوس هم د پیښور د نامنه یو حال په پیښور کې یو ځان وژون کې حمله لیک تر لږ اته کسان وشل. په مړو کې د افغان حکومت دوه ماموران هم شامل دي. له پیښور په زموږ همکار مجیب الرحمن انګار رپورټ لري.
د پیښور په ارباب روډ سیمه کې نن په یو بمی چاودنه کې د دوو تنو افغان ډیپلوماټانو په ګډون لږ تر لږه 500 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. چاودنه د لوی سرک پر سر د موټرو له تمځای سره څیرمه د پولیسو پر موټر شوې. امنیتي مسؤلین وایي د ټاون تانې پولیس پر ګزمه بوختول چې ناڅاپه پرې چاودنه وشوه. د روغتیا وزارت سرچینې وایي چې په چاودنه کې اته تنه وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون 43 تنه نور ټپیان دي، خو د ځینې هغو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښوول شوی. د پیښور امنیه قومندانۍ له مطبوعاتي دفتره د خپرې شوې خبر پاڼې له مخې د یو ځانمرګی برید و چې د یو موټر سایکل سپاره کس له لوري شوی. په پیښور کې افغان جنرال کونسل سید محمد ابراهیم خیل په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو افغان ډیپلوماتانو کې یو یې د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات زوی دی.
تجاری رسمی غړی او شهید شو. یو نفر نام دی ادریس د اتشی عمر مهاجرین کرمان هغه په شهادت ورسېد. په دې کې تجاری او زمنګ د مهاجرینو دفترونه د ارباب رود سره جوخت پراته دي. دوی خپلو وظیفو دندو ته تلل چې دا پېښه رامنځته شوه.
ابراهیم خیل د ځینې پاکستانی مطبوعاتو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د برید اصل هدف افغان ډیپلوماتان ول. دا ټاون تھانے یو مسؤول افسر په تلیفون ازادي رادیو ته وویل چې ځانمرګی بریدګر ځان د پولیسو موټر ته چیر مچولې خو اصل مرګ جوړلې ملکیانو تاړولې.
نو دوه کسان پکې زخمیان دي زمونږ د پولیسو او څه ول پکې لا سپاتل نه زمونږ سره ځین نشته. خودکش پنځه کیلو بارود استعمال شي.
هغه د ټپي پولیسو روغتیاي وضعیت د ډاډ وړ وباله. نو موړي همدارز وویل چې په چاودنه کې یو خاري بس چې د پولیسو له موټر سره چیر مروان و هم په نخښه شو او ګڼ شمیر خلک په کېمړو زخمیان دي. د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو ویان بلال احمد په تلیفون ازادي رادیو ته وویل چې ډیرای مرګ ژوبله د هغه خاري بس پرلې او تا وخته چې د پولیسو له موټر سره جوخت روان و.
او دا هم د دې خبري مجلې وروستی رپورټ. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتن نن په مسکو کې د جاپان له صدر اعظم سره وکتل. دا په یو لسی کې لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو مشران غونډه کوي. غونډه پر کومو مسئلو وه؟ په دې اړه فرهیوات رپورټ لري.
تما وای چې د دواړو مشرانو خبرې به په آرام سمندر کې د څو وړو ټاپوګانو د اختلاف پر موضوع متمرکز وي چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو په هدف جاپان او شوروي اتحاد ونه کړای سوای د دغې لانجې د هواري پر تړون لاسلیک وکړي. پخوانی شوروي اتحاد په 1945 میلادي کال وروسته له هغه چې د جاپان پر خلاف یې د جګړې اعلان وکړ څلور واړه ټاپوګان په خپل تصرف کې راوستل. دا په داسې حال کې چې یوازې څو ورځې وړاندې توکیو تسلیم شوې وه. دا ټاپوګان چې د روسیې په جنوب کې د کورالایز په نوم یادیږي او جاپان یې د خپلې خاورې شمالي برخه بولي د کبانو د نیولو یو ډیر مهم ځای ته نږدې پراته دي. د جاپان خبري اژانس کې ودو د یکشنبې په ورځ د یو رسمي مقام له قوله ویلي دي تمه ده چې صدر اعظم آبی او جمهور رئیس پوتین به د دوشنبې د ورځې د غونډې په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي او دا به تایید کړي چې د دې ټاپوګانو د لانجې په اړه خبرې بیرته پیلوي. پروسږ کال د دسمبر په میاشت کله چې د جاپان صدر اعظم آبی په خپل کار پیل وکړ نو همدا خبره یې وکړه چې دی او پوتین به یو ځل بیا د خاورې د لانجې پر حل خبرې وکړي او یو حل ته تر رسېدو وروسته به د سولې پر تړون لاسلیک وکړي. دا راسته مکیږي چې دواړه مشران به د ګازو د هغه نلیکې د جوړولو په پروژه کې د جاپان د احتمالي ګډون په اړه هم خبرې وکړي چې د ختیځې سایبریا د ګاز سیمې له ولادي واسوک سره نښلوي. په پام کې ده چې د روسیې د ګاز پروم دولتي شرکت د ولادي واسوک د ګازو پر تاسیساتو 8.5 میلیارد ډالر ولګوي. جاپان د طبیعي اوبلن غاز ستر واردونکي هیواد دی. څېړونکي وایي چې جاپان روسیه د یو ستراتیژیک شریک په سترګه ویني. کله چې په 2011 میلادي کال د فوکوشیما اټومي فاجعه رامنځته شوه ورسره د اوبلن غازو بیې ډېر لوړ شوه. اوس جاپان هڅه کوي د دغو غازو بیې راکښته کړي او هم د اړتیا وړ انرژي لپاره نورې منابع پیدا کړي. د مبصرینو په وینا په سیمه کې د چین اقتصادي ودی او په آرام سمندر کې د امریکا د حضور د پیاوړي کېدو سره په پام کې روسیه هم غواړي چې په آسیا کې خپل دریځ پیاوړی کړي. روسیه کولی سي چې د جاپان له پیسو څخه استفاده وکړي او پوهیږي څرنګه لیرې ختیځ ته چې لږ نفوس لري پرمختیا ورکړي. دا شان د جاپان صدر اعظم آبی او د روسیې جمهور رئیس پوتین به د یو شمیر نورو احتمالي تجارتي معاملو په اړه هم خبرې وکړي. د جاپان له صدر اعظم سره په دغه سفر کې د سوداګریزو چارو یو سلوشل کسیز ډله ملګری ده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري د ماخام شپګنیمه بچی کیدونکو دی زمون د نن ورځې د 12 خبرونه ورستۍ خبری مجله درته امید مرزبان وړاندې کوي.
با تشکر رضوان و شام بخیر. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شده مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در نیم ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان میشنوین. در صدر گزارش ها به شما خواهیم گفت که دفتر رئیس جمهور افغانستان دریافت پول نقد از حکومت آمریکا را تایید کرد. وزارت خارجه افغانستان ادعا دارد که سربازان آمریکایی پست های واقع در قلمرو افغانستان را به پاکستان سپردند، اما سربازان آمریکایی چه پاسخ می دهند؟ در همین مجله خواهید شنید. اما در آغاز سرویس خبری این ساعت با زرغونه منگل.
دو کارمند قنسولگری افغانستان در پشاور امروز در اثر یک حمله انتحاری کشته شدند. یک تیاره کارگوی مربوط این نیروهای ائتلاف امروز در میدان هوایی بگرام سقوط کرد. رئیس جمهور روسیه امروز در مسکو با صدر اعظم ژاپن ملاقات کرد و ده ها نفر در اثر سلسله انفجارات امروز در عراق کشته شدند. دو کارمند قنسولگری افغانستان در پشاور امروز در اثر یک حمله انتحاری کشته شدند. سید محمد ابراهیم خیل جنرال قنسول افغانستان در پشاور در مورد کشته شدگان افغان این حادثه بر رادیو آزادی چنین گفت:
امروز صبح یک حادثه در ارباب رود با وقوع پیوست که در او قاری هلال احمد وقات و یک نفر کارمند محلی به اسم ادریس از اتشه امور مهاجرین از افغانای ما به شهادت رسیدن، بدلوی هموطنهای پاکستانی که در امو اطراف بودن.
آژانس خبری فرانسه از قول یک مقام پلیس پاکستان نوشته است که هدف این حمله صاحبزاده انیس، یک مقام ارشد حکومتی منطقه بود. نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان می گویند یک تیاره کارگوی مربوط این نیروها امروز در میدان هوایی بگرام سقوط کرد. یک سخنگوی آیساف به نام لوکا کارنیل ضمن تایید این خبر گفت این تیاره مدت کوتاه بعد از پرواز در میدان هوایی بگرام سقوط کرد. کارنیل این گزارش های طالبان را رد کرد که گویا آنها این تیاره را سقوط دادند. کارنیل گفت هیچ گزارش از حمله شورشیان در زمان سقوط این تیاره در دست نیست. گزارش فوری در مورد قربانیان احتمالی این حادثه نیز در دست نمی باشد. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان این ادعاها را که گویا بعض تأسیسات نظامی را در ولسوالی گوشته ننگرهار به پاکستان سپردند رد کردند. یک سخنگوی نیروهای آمریکایی بر رادیو آزادی گفت که چنین ادعاها بی‌اساسند، ولی وزارت خارجه افغانستان گفته است نیروهای آمریکایی بدون توافق حکومت افغانستان بعض تأسیسات را در گوشته به قوای پاکستانی واگذار کردند. جایزه شخصیت سال رادیو آزادی امروز طی مراسم خاص در کابل به احمد ناصر سرمست شخصیت سال 1391 رادیو آزادی اعطا شد. محمد هاشم مهمند رئیس رادیو آزادی این اعطای این جایزه به ناصر سرمست از وی به حیث شخصیت نام برد که در انکشاف موسیقی افغانستان جنگ زده نقش مهمی را بازی نموده و به این ترتیب وجیبه ملیش را برای پیشرفت کشور و تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان در عرصه موسیقی ایفا کرده است. رادیو آزادی هر سال فرد را که در بخش‌های حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان خدمت کرده باشد به حیث شخصیت سال انتخاب می کند. این لقب سال گذشته به ایندیاد افغانستان دختر شاه امان الله خان به پاس خدمات شایسته وی در بخش حقوق بشر اعطا شده بود. ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده است که هر گونه تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی باید از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تصدیق و سپس اعلان گردد. نماینده های مردم در نشست عمومی امروز مجلس ضمن بحث روی طرح قانون انتخابات فیصله کردند که برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی باید برای هر ولایت یک حوزه انتخاباتی اختصاص داده شود.
رادیو آزادی
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در مسکو با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن ملاقات کرد. این اولین دیدار رهبران دو کشور در یک دهه می باشد. قرار بود در این ملاقات روی یک جنجال ارضی که دو کشور را از امضای پیمان صلح بعد از جنگ دوم جهانی باز داشته است بحث شود. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز در آغاز ملاقات با رئیس جمهور روسیه چنین گفت: احتمال همکاری های ما تا حال انکشاف چندان نداشته است. بررسی از همکاری های ما تقاضای زمان است، نه فقط و فقط منحکس کننده تقاضاهای کشورهای ما. این همکاری ها همچنان به نفع ثبات و ترقی منطقه و جهان خواهد بود. انتظار می رفت و رهبر همچنان روی روابط اقتصادی میان دو کشور صحبت کنند. سلسله ی از انفجارات در دو شهر شیعه نشین جنوب عراق امروز باعث کشته شدن ده ها نفر شد. پلیس و کارمندان صحی گفتند حداقل 9 نفر کشته و 20 تن دیگر زمان زخمی شدند که دو بم جاسازی شده در موترها در شهر آمارا منفجر شدند. یک بم دیگر جاسازی شده در یک موتر حداقل 7 نفر را در شهر دیوانیه کشت و 2 تن دیگر در اثر انفجار موتر جاسازی شده در بم جاسازی شده در یک موتر در کربلا کشته شدند. تلویزیون دولتی سوریه میگوید صدر اعظم واهل الحلقی از یک حمله تروریستی در دمشق جان به سلامت برد. بر اساس گزارش، کاروان حامل الحلقی صبح امروز در نزدیکی یک مکتب در منطقه غربی موزه هدف انفجار یک بم قرار گرفت. در این حادثه 6 نفر به شمول یک محافظ الحلقی کشته شدند. و خبر آخر که یک انفجار شدید امروز در مرکز پراگ پایتخت جمهوری چک رخ داده باعث جراحت حداقل 300 نفر شد. بر اساس گزارش های اولیه پلیس این انفجار در اثر لیک شدن گاز رخ داده است. این حادثه در نزدیکی تئاتر ملی پراگ در مرکز شهر رخ داد.
با تشکر از زرغون منگل برای ارائه سرویس خبری این مجله خبری. در ادامه مجله از این رویدادها با تفصیل می شنوید. دفتر رئیس جمهور افغانستان دریافت پول نقد از حکومت آمریکا را تایید کرد. وزارت خارجه ادعا دارد که سربازان آمریکایی پسته‌های واقع در قلمرو افغانستان را به پاکستان سپردند. پاسخ نیروهای ائتلاف در این باره چیست؟ در همین مجله خبری خواهی شنید. یک طیاره باربری ناتو در میدان هوایی بگرام امروز سقوط کرد و ده‌ها جوان افغان امروز خواستار افشای نام وکیلان شدند که به اساس ادعاها رشوت می‌گیرند. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری شام رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی شام خوشتان را داره. روزنامه نیویورک تایمز امریکا گزارش شده است که از یک دهه به این سو خریده های مملو از پول نقد از طرف CIA اداره استخبارات امریکا به ارگ ریاست جمهوری افغانستان داده می شود. اما منبعی که با نیویورک تایمز این اطلاعات را شریک ساخته بود میگوید حرف های وی تحریف شدن. حالا رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه تایید کرده است که ریاست جمهوری از طرف حکومت آمریکا پول نقد دریافت کرده است. جزئیات بیشتر در این باره را از آرش همایون می‌شنویم.
روزنامه نیویورک تایمز با نقل قول از برخی مشاوران سابق و بر حال رئیس جمهور کرزی به شمول سید خلیل رومان که از سال 2002 الا 2005 به حیث معاون دفتر ریاست جمهوری ایفای وظیفه می‌کرد نوشته است. از یک دهه به این سو بکس های دیپلمات، بکس های پشتی و خریطه های پلاستیکی مملو از دلار آمریکایی توسط اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA به دفتر رئیس جمهور کرزی سپرده می شود. سید خلیل رومان با ابراز این که روزنامه نیویورک تایمز اظهارات وی را به طور نادرست نشر کرده است در صحبت با رادیو آزادی گفت:
از زبان ما نقل قول نادرست کردن. از ما پرسیدن که از طرف CIA به دفتر رئیس جمهور پول داده می شد. من گفتم نه، از طرف CIA من آگاهی ندارم که داده می شد، ولی در مجموع گفته می شد که از طرف ایالات متحده آمریکا بدون از اینکه نام مشخص را گرفته شود که از طرف کی، یک مقدار پول برای مصارف خانه رئیس جمهور و بادیگارداش و ایناش داده میشن و پولی که به دفتر رئیس جمهور داده میشد از طرف ایرانی ها بود که او را رئیس جمهور خودش هم تکذیب نکرد بلکه تایید کرد که برای یک مصارف از ایرانی ها پول میگرفتند.
روزنامه نیویورک تایمز از قول سید خلیل رومان می نویسد که وی این پول های CIA را که مخفیانه می آمدن و مخفیانه می رفتن پول ارواح نامیده است. اما سید خلیل رومان با اظهار این که اشاره وی به جای دیگری بوده است می گوید.
دیر از یک مصاحبه دیگه ما که در مورد پول های ایران کرده بودم و ما او را بین خود به شوخی خزانه غیب می گفتیم و پول هایی بود که تعیین شد در او زمان بسیار خود نگاشه و از طریق مجاری اطلاعاتی و مجاری رسانه‌ای افشا نشد.
یک مشاور ارشد رئیس جمهور کرزی می گوید ایالات متحده ای امریکا در دادن خریدهای پلاستیکی مملو از دلار امریکایی به دفتر رئیس جمهور کرزی تنها نبوده، کشور ایران نیز به طور متداوم این کار را کرده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، CIA از مدت‌ها به این سو بحث حامی برخی نزدیکان و مشاوران رئیس جمهور کرزی شناخته می شود. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، افغان‌ها و آمریکایی‌هایی که از جریان پرداخت این پول‌ها خبر دارند می‌گویند هدف اساسی CIA از دادن این پول‌ها دسترسی به رئیس جمهور کرزی، حفظ تأثیرات آن اداره بر قصر ریاست جمهوری و حلقات داخلی آن می‌باشد که بیشترین قدرت افغانستان در آن تمرکز کرده است. اما شواهد کمی وجود دارد که این پول‌ها تأثیرات و حمایت دلخواه CIA را خریداری کرده باشد. اما برخلاف برخی مقامات آمریکایی میگویند این پولها فساد را در افغانستان بیشتر دامن زده، جنگ سالاران را تقویت و استراتژی خروج واشنگتن را صدمه رسانیده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، پروسه پرداخت پول توسط CIA در جریان تهاجم سال 2001 در افغانستان آغاز شد و توسط آن خدمات جنگ سالاران متعدد به شمول محمد قاسم فهیم که فعلا معاون رئیس جمهور افغانستان است خریده شد. به گفته مقامات افغان، تعداد از اعضای شورای امنیت ملی افغانستان از اداره CIA معاش می‌گیرند، اما بیشترین بخش این پول‌ها هنوز هم به جیب جنگ سالاران سابق می‌رود که به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، یکی از آنها جنگ سالار ازبک عبدالرشید دوستم است که ملیشه‌های تحت فرمان وی به حیث نیروی اجیر CIA در سال 2001 عمل کردند و اینک وی ماهانه حدود 100 هزار دلار آمریکایی دریافت می‌کند. در یک اعلامیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان از قول رئیس جمهور کرزی بدون ذکر نام CIA عقد مساعدت‌های حکومت آمریکا به دفتر مشاوریت امنیت ملی افغانستان به مقدار کم به هدف کمک به مجروحین، پرداخت کرایه خانه و سایر اهداف تایید و از این کمک‌ها ابراز امتنان شده.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می دهد، شما قضاوت کنین. وزارت خارجه افغانستان ادعا دارد که سربازان امریکایی پسته هایشان واقع در قلمرو افغانستان را به پاکستان سپردند، مخصوصا در ولسوالی گشته ولایت ننگرهار. پاسخ نیروهای ائتلاف در این باره چیست؟ در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل می شنویم.
به دنبال ادعاها مبنی بر واگذاری تأسیسات نظامی در سرحدات شرقی افغانستان از سوی نیروهای خارجی به پاکستان، یک سخنگوی نیروهای آمریکایی این مسئله را به شدت رد می‌کند. به اساس گزارش‌ها، نیروهای ائتلاف بعضی از تأسیسات را که در ولسوالی گشته ولایت ننگرهار پس از سقوط رژیم طالبان در اختیار داشتند، به نظامیان پاکستانی تحویل دادند. اما دگروال کالن توماس، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیچ تأسیسات نظامی از سوی آنان به پاکستان واگذار نشده است.
این مسئله واقعیت ندارد. تا حالا هیچ نوع تأسیسات ISAF به پاکستان سپرده نشده است. این تأسیسات یا به حکومت افغانستان سپرده شده اند و یا هم به حالت خود باقی مانده اند.
گزارش ها می رسانند که در این اواخر نظامیان پاکستانی در ولسوالی گشته ولایت ننگرهار پیشروی کرده و نیز یک دروازه سرحدی را در این ولسوالی ساختند. هفته گذشته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هشدار داد که به خاطر دور کردن این دروازه از هر گزینه ممکن استفاده خواهند کرد. گفته می شود این مسئله روابط میان کابل و اسلام آباد را بیشتر از پیش پرتنش ساخته است. با این حال وزارت خارجه افغانستان تاکید دارد که نیروهای ائتلاف از تأسیساتی که در ولسوالی گشته استفاده می‌کردند آن را به نظامیان پاکستانی تحویل دادند. جانان موسازی سخنگوی این وزارت:
چون پست‌هایی که در امتداد سرحد دیورند امروز وجود دارند در نزدیکی ولسوالی گشته، اینها در سال 2002 یا مدت کمی پس از سقوط رژیم طالبان از طرف قوای ائتلاف استفاده می‌شد. پرسنل نظامی قوای ائتلاف، قوای آمریکایی دیگر جا به جا بودند و پس از مدت بدون مشورت با دولت افغانستان، بدون عکس موافقت دولت افغانستان، پست‌ها به فوج پاکستان تسلیم داده شده.
مشکلات سرحدی میان افغانستان و پاکستان هفته گذشته در نشست سه‌جانبه این دو کشور با آمریکا در بروکسل نیز مطرح شده است. حکومت افغانستان همواره پاکستان را به عدم همکاری صادقانه در امر مبارزه با تروریسم و تلاش‌های صلح این کشور متهم نموده است. گفته شده در نشست سه‌جانبه در بروکسل مقام‌های افغان خواسته‌هایشان را به گونه‌ای جدی از پاکستان مطرح نمودند. وزارت خارجه افغانستان تاکید دارد که پس از این تنها صحبت‌ها کافی نیست و حالا زمان عملی ساختن تعهدات فرا رسیده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری شام رادیو آزادی را میشنوید. لقب شخصیت سال 1391 رادیو آزادی به دکتر احمد ناصر سرمست داده شد. دکتر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان است و جایزه این لقب را امروز در کابل دریافت کرد. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی درباره گزارش دارد از کابل.
رادیو آزادی مانند 5 سال گذشته مراسمی را به مناسبت اهدای جایزه برای شخصیت سال 1391 این رادیو برگزار کرد. این مراسم که در مرکز رسانه‌های حکومت برگزار شده بود، در کنار مسئولین رادیو آزادی، شماری از مقام‌های دولتی و کارشناسان روی انتخاب شخصیت سال و برنامه‌های رادیو آزادی صحبت کردند. هاشم مهمان رئیس رادیو آزادی گفت که این رادیو اشخاصی را به عنوان شخصیت سال انتخاب می کند که در بخش دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان، حاکمیت قانون و مردم خدمات شایسته را انجام داده باشند. شخصیت سال 1391 رادیو آزادی دکتر احمد ناصر سرمست رئیس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان برگزیده شده است. اینکه چرا احمد ناصر سرمست از سوی رادیو آزادی منحیث شخصیت سال برگزیده شد، آقای محمد در مورد چنین میگوید:
دکتر سرمست نه تنها در احیای فرهنگ موسیقی ملی افغانستان خدمات بی‌شایبه و چشمگیری را انجام داده است، بلکه در تلاش خستگی ناپذیرش برای یک تعداد اطفال آسیب پذیر آینده درخشان را نیز تضمین کرده است.
آقای مهمان گفت رادیو آزادی در حال حاضر در کنار موج FM و متوسط از طریق وبسایت، فیسبوک، یوتیوب، تویتر، تلفن موبایل گزارش‌ها و برنامه‌هایش را در سرتاسر افغانستان به نشر می‌رساند. وزارت معارف پروسه انتخاب شخصیت سال از سوی رادیو آزادی را یک ابتکار خوب خوانده و می‌گوید افراد کارکن و مستعد باید در زندگیشان مورد تقدیر قرار داده شوند. آصف ننگ معین تعلیمات تکنیکی و مسلکی این وزارت به روز دوشنبه در مراسم اهدای جایزه به شخصیت سال 1391 رادیو آزادی گفت با این ابتکار دیگر اشخاص نیز تشویق می شوند تا خدمات بهتر را انجام دهند. من این ابتکار رادیو آزادی را ستایش می کنم. بسیار جای افتخار است که در افغانستان با روی دست گرفتن یک ابتکار خوب و سنت خوب از افراد در زندگیشان یاد بود و از خدماتشان قدردانی می کند. در تاریخ افغانستان بسیار کم مروج بوده که یک شخص در زندگیش مورد نوازش قرار گیرد و این به خاطر یک سنت خوب است که شخص به کارهای خوبش ادامه بدهد. رئیس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و شخصیت سال 1391 رادیو آزادی احمد ناصر سرمست گفت گرفتن این جایزه وی را تشویق به انجام کارهای بیشتر می کند.
به خاطر خدمات کوچک ما، همچو پاداش بزرگ بر ما داد رادیو آزادی، با گرفتن این جایزه بزرگ تعهدات و مسئولیت‌های ما خطیرتر و بنیادی‌تر میشه و من مطمئن هستم که این ارج‌گذاری ما را قادر می‌سازه که با گام‌های استوارتر و محکم‌تر و پیش بریم و چیزی را که اهداف را که روبروی خود قرار دادیم او را در عمل پیاده کنیم.
رادیو آزادی قبل از این خانم هندیا دختر شاه امان الله خان، انارکلی هنریار رمضان، بشردوست و گلاغا شیرزوی را به حیث شخصیت سال رادیو آزادی برگزیده است. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
خبرها، گزارشها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، روی صفحه اینترنت رادیو آزادی چشم برای شما هستیم و همچنان مصاحبه مفصل رادیو آزادی با شخصیت سال 1391 آقای دکتر ناصر سرمست را هم روی این صفحه اینترنت شنیده میتونین، azadiradio.com و azadiradio.org. یک تیاره باربری ناتو در میدان هوایی بگرام امروز سقوط کرد. تا به حال جزئیات بیشتر در این باره در دست نیست، اما آنچه را که رادیو آزادی اطلاع یافته، خبرنگار رادیو آزادی از محل حادثه گزارش میدهد.
ساعت 4 عصر یک تیاره باربری بزرگ نیروهای آیسا در حالی که از میدان هوایی پرواز کرده بود که دوباره سقوط کرد و به داخل میدان هوایی بگرام دوباره به زمین خورد که بدنه تیاره حریق شده و تا حال آتش گرفته. و در صحبتهایی که ما با مقامات امنیتی محل و از جمله با زمره ناصری قمندان امنیه ولسوالی بگرام ولایت فروان داشتیم، اونا تایید کردن، گفتن که این تیاره سقوط کرده و آتش گرفته، ولی در مورد تلفات ناشی از این حادثه ما معلومات دقیق تا هنوز نداریم و حادثه تقریبا تازه اتفاق افتاده. در این حال زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبا از یک جای نامعلوم در تماس تلفنی به رادیو آزادی مسئولیت حادثه را به دوش گرفت و گفت که باید که عملیات یا حمله تکتیکی تیاره را اینا سقوط دادن و پرتاب با تیراندازی. اما نیروهای آیساف با ارسال یک پیام تلفنی به رادیو آزادی ادعای طالبان را به شدت رد کردند و گفتند که در نتیجه عوارض و یا مشکلات تکنیکی این تیاره سقوط کرده و تاهیره که اینا بررسی کردن هیچ نوع از فعالیت شورشیان یا مخالفین مثلا دولت آثار دیده نشده.
خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش می‌داد. شنیدید که یک تیاره باربری ناتو در میدان هوایی بگرام مربوط به ولایت پروان امروز سقوط کرد. جزئیات بیشتر در این باره حالا در دست نیست، اما اگر خبر تازه در این باره به دست آوردیم حتما در مجله خبری فردا صبح رادیو آزادی با شما هم در میان خواهیم گذاشت. فردا ساعت 7 صبح رادیو آزادی را فراموش نکنید. شماری از جوانان امروز در کابل مظاهره کردند. آنها عضو شبکه فعالان جوان برای صلح و تغییر هستند و خواهان افشای نام وکلای فاسد از سوی هیئت اداری ولسی جرگه شدند. از جریان این گرد همایی اعتراض آمیز جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
با باور شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر، شورای ملی با یک مرکز تجارت و معامله مبدل شده و این مسئله صدمه بزرگ را بر آرا و حیثیت تمام افغان ها وارد کرده است. از این شبکه به روز دوشنبه در برابر ساختمان شورای ملی افغانستان در یک گرد همایی اعتراضی از هیئت اداری ولسی جرگه خواهان افشای نام های وکلای مفسد گردیدند. سنگر امیرزاده رئیس شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر بر رادیو آزادی گفت شماری از وکلا بالای آرای مردم تجارت کرده و منافع شخصیشان را بر منافع ملی ترجیح می دهند.
از ما هدف داشتیم فساد ترکمه.
هدف ما این بود که فساد تا چه وقت؟ به همین خاطر همکاران ما در اینجا جمع شدند تا نظریاتشان را به گوش مردم رسانند. پس اگر در شورای ملی فساد موجود باشد، شما فکر کنید که در اینجا نمایندگان مردم حضور دارند و به سطح بین المللی به آبروی ما صدمه وارد کردند. اعضای این شبکه در پایان گردهمایی اعتراضیشان با صدور قطعنامه 4 ماده‌ای از رئیس جمهور کرزی خواستند تا در مورد معامله و فساد میان وکلا و وزرای استیضاح شده تحقیق نماید. این شبکه میگوید آقای کرزی باید از وزرا در خصوص پول پرداخت شده به وکلا وضاحت بخواهد که آنان این پول را از کجا به دست آوردند. ولسی جرگه افغانستان حدود یک ماه پیش 7 وزیر کابینه را استیضاح کرد، اما همه این وزرا توانستند رای اعتماد وکلا را دوباره به دست آورند. اما بعد از این مسئله برخی از اعضای ولسی جرگه ادعا کردند که تعدادی از وکلا برای دادن رای اعتماد از این وزرا پول دریافت کردند. به اساس گفته های این وکیلان حدود 80 تن از اعضای ولسی جرگه در این کار دست داشتند. تلاش کردیم تا در خصوص اظهارات شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر نظر هیئت اداری ولسی جرگه را نیز داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موافق نشدیم. ولی قبل از این اعضای هیئت اداری جرگه گفتند که موضوع فساد در ولسی جرگه را به گونه جدی بررسی می‌کنند.
از سوی دیگر اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان نیز گفته است که هرگاه اسناد موثق در خصوص فساد در ولسی جرگه را دریافت نماید در مورد تحقیق می کند. در این حال شماری از وکلا حتی این را نیز گفتند که هرگاه جلو فساد و کارهای غیرقانونی در ولسی جرگه گرفته نشود باید دروازه آن بسته شود. با وجود این همه انتقادات اینکه حکومت و اداره مبارزه با فساد اداری این مسئله در ولسی جرگه را به گونه جدی پیگیری خواهد کرد یا نه در آینده روشن خواهد شد.
یک قریه و هزار صدا.
ماما سلطان از بوده او دادن میگم بیخی بیغم باش، خون و جان خود اخبرشان میتم که خوشک نشند.
هنوز هم دهکده های افغانستان با بیعدالتی ها و نابسامانی های اجتماعی رو بروست.
چوب باش خپک زیر بوریا، کل این منافقت ها از دست توس.
گپت سنجیده بزن اکرم خان.
رادیو آزادی این معضل اجتماعی را با پخش دراماهای خاص منعکس می کند. از یک قریه، فکرهای نو، قصه های زندگی. یک قریه و هزار صدا سلسله دراماهایی است که به زودی از رادیو آزادی خواهید شنید.
نخستین قسمت برنامه یک قریه و هزار صدا را بین ساعت 5:30 الی 6 امروز رادیو آزادی شنیدین. اگر برنامه را شنیدین به ما زنگ بزنین و بگوین که درباره این برنامه چه فکر میکنین. نظریات خود را روی تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت بکنین و ما هم بدون شک با استفاده از نظریات شما در بهبود این برنامه تلاش خواهیم کرد. شماره تلفن پیامگیر ما هست 0776-61-061 یا 776-061-061. چشم برای پیام های شما در ای تلفن پیامگیر هستیم. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی از افزایش خشونت‌ها و حملات مرگبار بر خبرنگاران در برخی از مناطق افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مسئولان این نهاد از حکومت افغانستان خواستند تا جهت تأمین خبرنگاران اقدامات جدی را روی دست گیرند. فرخنده احمدی از کابل گزارش دارد به این شرح.
نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان هشدار می‌دهد در صورتی که نهادهای امنیتی در خصوص تامین امنیت خبرنگاران اقدام نکنند تا پایان سال جاری مشکلات امنیتی خبرنگاران بیشتر خواهد شد. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه‌های نهاد بر روز دوشنبه در یک نشست مشترک خبری با مسئولان وزارت داخله افغانستان این مشکل را در میان گذاشت.
ما از نهادهای امنیتی و نظامی کشور تقاضا کنیم که بدون حمایت از اینا کار اطلاع رسانی و چرخش آزاد معلومات در افغانستان ناممکن خواهد بود. باید کسانی که مرتکب تخطی می شوند مجازات شوند تا این آمار کاهش پیدا بکند و اگر این مسائل پرداخته نشود دقیقاً تا پایان سال خورشیدی ما آمار بلندی از خشونت و اعمال فشار در برابر خبرنگاران را خواهیم داشت.
به اساس معلومات نهاد نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان، در دو هفته گذشته مدیر رادیو کوکچه در بدخشان و یک خبرنگار در هرات در رویدادهای جداگانه هدف فیر مرمی قرار گرفتند. گفته می شود هر چند هر دو خبرنگار از این حملات جان به سلامت بردند، اما به شدت زخمی شدند. مسئولان نی می گویند در کنار تهدیدهای امنیتی ناشی از حملات مخالفان در برابر خبرنگاران، مقامات محلی و افراد زورمند نیز بعضی اوقات عامل خشونت علیه خبرنگاران پنداشته می شوند. به اساس گزارش ها در طی 10 سال گذشته خبرنگاران در هنگام فعالیت های رسانه‌ای مورد لط و کوب قرار گرفتند و در برخی از موارد زندانی نیز شدند. از سوی دیگر صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان که در این نشست خبری حضور داشت مشکلات یادچه‌دار را رد نکرد، اما گفت ارگان‌های امنیتی پس از این بیشتر تلاش خواهند کرد تا محیط مسئول را برای فعالیت‌های خبرنگاران مهیا سازند.
ما بالا یک طرح مشترک کار می‌کنیم تا با آن مشکلات که خبرنگاران با آن مواجه هستند یا حوادثی که ژورنالیستان از آن متضرر می‌شوند رسیدگی نماییم. وزیر امور داخله هدایت داده تا قمندان‌های امنی تمام مناطق با خبرنگاران همکاری نزدیک داشته باشند و از کارکنان رسانه ها حمایت کنند. در کابل نیز تلاش میکنیم تا یک کمیسیون ایجاد کنیم که این مسائل را به صورت جدی بررسی کند.
نهادهای نظارت از وضعیت خبرنگاران میگویند در 10 سال گذشته 33 خبرنگار به شمول 12 تبع خارجی در جریان فعالیت های رسانه ای در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. گزارش ها می رسانند که 80% از تلفات جانی بر خبرنگاران از سوی مخالفان مسلح وارد شده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
غلام حسین نوشته است که مشکلات مردم بیسود از نگاه راه مواصلاتی بسیار زیاد است. عبدالغفور از کابل نوشته کابل صلح میخواهد و اسلام آباد جنگ و فساد. و شنونده ای که نام خود را نوشته نکرده در پیام می نویسه که در ولسوالی اشکمش تخار امروز 2 نفر در اثر الماسه کشته شدند، اما این خبر را منابع رسمی تایید نکرده. حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود. روی همین امواج حالا برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید.